پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن جمعه ده، د 401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 8مه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر له 13مې سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې افغانان د خوراکي موادو مرستو ته سخت اړتیا لري. توماس ویست نن سهار پر خپل ټویټر دا خبره کړې او همي افغانانو ته د خوراکي موادو پرسولو کې د ملګرو ملتونو د نړیوال پروګرام کار حیاتي بللی. هغه ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی لویا تمویلوونکې ده او سږ کال یې څه باندې 460 میلیون ډالر همکاري ورسره کړې. ښاغلي ویست له افغانانو سره د امریکا د کلاک هوډ ډاټ هم څرګند کړی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نکلاسن د فوټبال د نړیوال جام په اړه د طالبانو د یو چارواکي د ټویټ په ځواب کې د کنایې په ژبه پوښتنه کړې چې آیا دا جام د افغانستان لپاره الهام بخونکی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین خوښي څرګنده کړې چې لومړی ځل د منځني ختیځ یو هیواد قطر د نړیوال جام کوربه دی او یو نیم میلیون کسان به له ټولې نړۍ د دې لوبو نندارې ته ورځي. ښاغلي نکلاسن د هغه د ټویټ په غبرګون کې پوښتنه کړې چې آیا دا مسله د افغانستان لپاره د الهام سرچینه کیدای شي او آیا افغانستان کولی شي د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه وي. هغه هم داسې مهال چې په 2019 کال کې د ښځو د نړیوال جام کوربتوب کړی وي. طالب چارواکي داسې مهال د فوټبال د نړیوال جام په تړاو څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د نننې د ښځو ورزش بند کړی او پر نارینه لوبغاړو یې هم یو لړ محدودیتونه لګولي دي. ایتالوي چارواکي وایي چې د افغانستان د لرغونو او تاریخي ځایونو د ترمیمولو نیمګړي کارونه بیا پیلوي. ایتالیایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دې هیواد د کلتوري، تعلیمي او سیاحتي څانګې مسؤلې کریستینا منګازی له افغانستان سره د خپل هیواد کلتوري اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې هیواد په افغانستان کې خپل نیمګړی کلتوري پروژې بیا پیلوي او په دې لړ کې ډیر تمرکز د افغانستان پر لرغونو او تاریخي ځایونو په تیره په بامیان ولایت دی. د تیر کال په اګست میاشت کې وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته اکثرو هیوادونو په افغانستان کې خپل پروژې نیمګړی پرېښودې. د پاکستان د سند ایالت په سیهون سیمه کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د بس د پریوتو په پیښه کې 10 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. د جامشورو ولسوالۍ انتظامی مشر بیګا د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې پیښه بیګا مخام پر اباسین لویه لاره شوې ده. نوموړي ویلي چې د پیښې علت د چلوونکي بې احتیاطي وه. یو ځایي خبریال مشال راډیو ته ویل چې چارواکو د سیلابي اوبو د ایستلو لپاره 2 میاشتې مخکې پر دې سړک کنده کیندلې وه. پولیس وایي د پیښې قربانیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د سند چارواکو د پیښې په اړه د پلټنو امر کړی. او ملګرو ملتونو ویلي چې د تورې بهیلې له بندرونو د اوکراین د غلې د صادراتو پروګرام 4 میاشتې نور هم وغځول شو. د سازمان پرون وویل چې په تړون کې کوم بدلون نه دی راغلی. که تړون نوی غځېدلی نو د صادراتو بهیر د نومبر له 19مې هاخوا بندېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې روسیې د دې موافقې د تمدید اجازه ورکړې. د ملګرو ملتونو او ترکیې په نوښت روسیې 4 میاشتې مخکې له تور سمندرګي د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اجازه ورکړه. د تړون له مخې د غلو دانو د لیږد لپاره یو خوندي دهلیز جوړ شو، خو شرط دا ایښودل شوی چې په کښتیو کې به وسلې نه لیږدول کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. ملګری ملتونه وایي پر روان ژمی کې به په افغانستان کې میلیونونه خلک له ناورین سره مخامخ شي. د سپین بولدک چمن لاره لا هم نه ده پرانستل شوې. سوداګر غواړي چې دا لار باید سمدستي خلاصه شي.
خاص دغه دی چې موږ امسایګان یو امسایه توب باید سره وکړو. دغه لار پنځش باید موږ ته جوړ نه شي. تجارت کې لار باید بند نه شي.
نور راپورونه لرو او په خبرونه کې به ستاسو غږیز پیغامونه هم وي.
طالبان له خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبې د تزاړه نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي.
په دوهمه نیمای کې د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې د شکر د ناروغۍ په اړه بحثونه پکې اوریدای شي.
دنګر خلک مثال په ماشومان، ځوانان، زاړه خلک، میندې، دا اکثره خلک پیاخته کېدای شي چې چا غم نه وي خو شکر کېدای شي ولري.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره دا خبري مجله تر پایه واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر ناهیلي کوونکی دی. د دې سازمان په پرونی غیر رسمي غونډه کې چې د روسیې په غوښتنه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه بلل شوی و، وویل شول چې د ژمي په راتلو سره به په ټول افغانستان کې میلیونونه خلک له بشري ناورین سره مخامخ شي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د ښوونځیو، کار، تفریح او سیاسي ژوند باندې بندیزونو پر بشري وضعیت نیغ په نیغه اغیز کړی. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیر مل راکوي.
په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت تیاره انزور او هغه اندېښنې چې ورستر بلې جدي کیږي. د همدې اندېښنو په دوام پرون د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه رابللې وه، چیرته چې د افغانانو اوسنی بشري وضعیت ناهیلی کوونکی وبلل شو. په دې غونډه کې په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې جوس ام سویا په راتلونکي کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړل. وی ویل نامنی او خوارزواکي مخ په زیاتېدو ده او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ډیر خلک د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. هغې زیاته کړه همدا اوس 23 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، داسې مهال چې دوه کاله وړاندې دا شمېر 13 میلیونه وه. د میرمن جویس په خبره بې وزلي مخ په ډېرېدو ده او همدا اوس هره کورنۍ د خپلو عوایدو 15% برخه د خوراکي توکو په اخیستو مصرفوي، داسې مهال چې د روغتیا، زده کړو او نورو بیړنیو حالاتو لپاره هیڅ هم ورسره نه پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې په طالبانو هم نیوکه وکړه چې کنجونو او ښځو د محدودیتونو په وضع کولو سره یې افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د طالبانو مو په دې غونډه کې د راپورته شویو اندېښنو او پر دوی د نیوکو ځواب وغوښت، خو وایاندې ځواب را نه کړ. خو وړاندې یې ویلي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د امریکا استازي جان کیلي هم په طالبانو خورا سختې نیوکې وکړې او وی ویل د طالبانو جبر او ناسم اقتصادي مدیریت د اوږدې مودې اقتصادي ننګونې لا پسې زیاتې کړي او ناسمو کړنو یې د دې هیواد د مهمو اقتصادي بنسټونو ظرفیت کم کړی دی. د جان کیلي په خبره د یو این ډی پی معلومات ښیي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 10 کاله شاته وړی دی. په دې غونډه کې د امریکا استازي د طالبانو لخوا په نجونو او ښځو لګول شویو محدودیتونو ته هم اشاره وکړه او وی ویل د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو له بشپړې ونډې پرته د دې هیواد اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په غونډه کې د انګلستان استازي فریکس اگز لی هم طالبان تر پوښتنې لاندې راوستل او ویل له افغانانو سره یې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. فریکس اگز لی زیاته کړه طالبانو د ښځو او نجونو د سفر دندو او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي د محدودولو لپاره سخت اقدامات پلي کړي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې ثانوي زده کړو ته له تلو منع شوي او تر خواهیي د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره هم کومه هڅه نه ده شوې. په دې غونډه کې د برېټانیا استازي خبرداری ورکړ که طالبان خپله تګلاره بدل نه کړي تر ټولو مهم د بشري حقونو ساتنه او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ژمنې عملي نه کړي دوی به یو باثباته او سوکاله افغانستان او مشروعیت په سترګو هم ونه ویني. د ملګرو ملتونو سازمان په دې غونډه کې د روسیې استازي یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصېدو غوښتنه وکړه، خو په ځواب کې د برېټانیا استازي وویل دا مسؤلانه نه ده چې د یو خپلواک مرکزي بانک په نشتوالي کې د دې پیسو د خلاصون غوښتنه مطرح شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لار لا هم نه ده خلاصه شوې. د لارې 15 ورځې مخکې له هغې شخړې وروسته بنده شوه چې په ترڅ کې لږ تر لږه یو پاکستانی سرتیری ووژل شو. دواړو خواوو ګډ کمیسیون ګمارلی چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي سره رسیدلي. دا لاره داسې مهال بندېږي چې د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه د میوې صادرات بهر ته استول کیږي او سوداګر وایي چې ډیر تاوان راوختی. اسمت ساروان په دې اړه په کندهار کې د سوداګرۍ خونو لمرسیال عبدالباقی بینا سره خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلی چې سوداګرو ته د دې لارې د بندېدو له درکه څومره او څه ډول تاوان اوښتی دی.
بیا تر اوسه پرې نه ویله سوې، دغسې بنده پاته ده، موټران ګرده په بولدک کې ولاړ دي.
د دې لارې د بندیدو له کبله سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
هغه حساب چې دی اوس پیل نه معلومېږي. کوم وخت چې موټران ورسېدل، په شا ته ودرېدل یا بېرته راوګرځېدل، خصاص وله له منځه ولاړ شي، خراب شي، بیا نو تاوان معلومېږي. کوم موټران چې هلته بند پاتې شول، نور موټران د دې په باغو چې ډک ولاړ وې، نو خلک مجبور شول چې معلومه نه چې دا لار څه وخت ایله شي. هغه موټران د تورخم د لار تورخم ته ولېږل، چې هغه یې تقریبا دلته کریا 2 لکه روپۍ، بیا موږ څلور لکه روپۍ د موټر د ترانسپورټ کریا ورکړل. یعنې پر هر موټر باندې 2 لکه روپۍ یو ترانسپورټ اضافه شو. موږ تاوان یې کړلو. بل دا میوې چې دي هلته ډېر وخت رسېږي، اوس نن پرون تلدي، تر اوسه کرې لا پېښور ته نه دي رسېدلې. هغه امکان دي ولري چې سبا یا بل سبا اسلام آباد یا لاهور ته ورسېږي.
څومره باري موټر په سپین بولدک کې ولاړ دي؟
تر سل موټر ډېر دي، چې پیاز دي، بانجان دي، رومي دي، انار دي، داس بادرنګ دي، دغه شان دغه میوې ډېر دي. په تر سل موټر خو اضافه دي.
مخکې د ورځې څومره موټر میوه او ترکاري له دې لارې پاکستان ته انتقالېده؟
پیش له دغه موضوعات د ورځې تر یو سلو شل موټر پورې یوازې انار راتلله، تلله دغه ته صادرات وه. او دغه زیاتره رومیان، پیاز دغه هم و چې هغه تقریبا تر یو نیم سل موټر هم زیات ایزه کېدله.
له پاکستان څخه ستاسو غوښتنه څه ده؟
زموږ خواست دغه دی چې موږ امسایګان یو، امسایتو باید سره وکړو. دغه لار بندش باید موږ ته جوړ نه شي، تجارت کې لار باید بند نه شي، ترانزیت مخنیوی ونه شي. دا یو اندکه کوچنی موضوع پیښه شول. هغه معلومه نه ده چې دا د کومه طرفه پیښ شوی ده، چا دا کار وکړي. امکان دي ولري چې دا کار دا شي یو سیاسي کار وي. موږ په سیاست کې باید داخل نه شو. موږ دا د دې سیاست څخه باید تجار لري وګرځي. دا موږ خپل قانون لري ګرځو. موږ سیاست په کاتو په تجارت په مارکیټ میرا کېده، او د خپل وطن تازه میوې صادرات دي.
د سپین بولدک چمن د لارې د بندېدو او د دې ترکه سوداګرو ته د تاوان په اړه په کندهار کې د میوو له سوداګر حاجی نانی سره مو د ازادۍ رادیو مرکه اورېده. له تاسو بخښنه غواړم چې په پیل کې د نوموړي نوم په غلطه بل څوک معرفي شوی و. په همدې موضوع کې پاتې کیږو او ورزو بیا هم د کندهار د انار موضوع ته. له کندهاره روسیې ته د انارو صادرات پیل شوي دي. د انارو 60 تنه محموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت لخوا صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان د تازه میوې صادرات د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام بولي.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته له کندهاره د 60 تنه انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسؤل محمد قسیم ابراهیم وایي د کندهار له انارو وروسته د سیمې هیوادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمېر نورو محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وتوانېدلو چې اوله محوله چې 60 تنه شاوخوا کېږي، د کندهار د ارغنداب هغه اوله درجه انار په څه پی کې په سندر پی کې د مسکو هغه هم برابر کړي. او بل شش کال ان شاء الله الرحمن موږ تر 30 او 40 تنه جنغوزی هم شش کال ان شاء الله استو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پانګونې خونی مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولي. د نوموړي په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خلکو ته څنګه کار پیدا کړو، او څنګه خپل په صنعت کې، په معدن کې، او په وارداتو کې، په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو. دای چې صادرات وکړو او خپل بالون درې ځای ورسو، چې هم که انډیا ته ځي که نورو ملکو ته ځي، زموږ دغه صادرات زموږ لپاره صادرات لو ګټه ده، نور لاسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې لنړۍ په ځانګړي ډول لګاوندوی هیوادونو سره د اسانتیاو درامسته کول غوښتنه کوي. د کندهار د وچ میوې د اتحادیه رئیس حاجی عبدالحد وایي که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي، د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ستونزې به حل شي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن زموږ انار و روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور هم پرمختګ پسې ورکړي چې زموږ نور مالونه هم پرمخ باندې ولاړ شي. خو یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای شي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلي ګامونه واخلي، ځکه چې زموږ زراعت د تیرو درڅلوېش کالو څخه پالج ولاړ دی.
روسیه ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل سوې ده. د کندهار د تازه میوې د اتحادیه رئیس جنانیا غوی په انارو او سبزیجاتو بار په لسګونه لارې د کندهار په سپین بولدک کې درول سوي او د شپږ ورځو تیرېدو وروسته لا هم پاکستان ته د اوښتو اجازه نه لري.
تجار غیر سیاسی دیگه، اگه سیاست سرمایه ده، داغه سیاست صادرات یا واردات. اگه بیخی در موتران، رومیان دی، انار دی، پیاز دی، گردال ده پسرحت دی، ولار دی، یو امده که موضوع ما بینستر اگه یه ده جموز میویه دی خرکی روز دی. چه ده اغوط که مرز یاد کم نمی ورس موتر انار،
لیکن ده هار ده تازه میوه پا جنگلی دول ده انارو و انگورو صادرات تر دیر پاکستان اول دی لاری هین تکیجی. ده غلار ده تیر یک شنبه پورز ده افغانستان لطرپ ده یو نمعلوم کس لخوا پر پاکستانی سرحدی ملیشو تر برید ورست و تلل سوا. په دغه پیښه کې چې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي، پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې قاتل نه وي ورسپارل شوی دروازه به د هر ډول تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلې وي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د تیر جمهوری نظام د پاشل کېدو لپاره ځینې مهم عوامل په ګوته کړي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې د تیر جمهوری حکومت د مسؤلانو بې باوري او په بین الافغاني مذاکراتو کې د طالبانو نه دلچسپي د تیر نظام د سقوط مهم عوامل بلل شوي دي. یو شمیر افغان سیاسيون په دې باور دي چې د دوحې پر موافقه کې چې امریکا او طالبانو ګټې په نظر کې نیول شوې وي هم د تیر جمهوری نظام د سقوط یو عمل بللی شو. په دې اړه جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې
په داسې حال کې چې لا هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر جمهوری نظام د سقوط د لامل په اړه پوښتنې مطرح دي، د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار تازه د تیر جمهوری نظام د سقوط شپږ بنسټیز عوامل په ډاګه کړي دي. سیګار په دې اړه د متحدو ایالتونو له شپېتو زیاتو اوسنیو پخوانیو چارواکو سره نږدې اتیا مرکې کړي، د سقوط عوامل یې په ډاګه کړي دي. د سیګار په راپور کې له افغانستان څخه د امریکا د واقعي وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص، د امریکا او طالبانو په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون، په جمهوري نظام کې د طالبانو په ادغام د غنی د حکومت ټینګار د جمهوري نظام د سقوط اصلي عوامل یاد شوي دي. سیګار د غشان د طالبانو نه جوړ جاړی، د یوې خاصې وړې حلقې په مرسته د محمد اشرف غنی لخوا حکومت کول، په لوړه کچه د قدرت متمرکز والی، پراخ فساد او د اوږدمهاله مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه د نظام د پاشل کېدو نور عوامل بلل دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسیون او د تیر جمهوري نظام چارواکي هم په هغه نظام کې د لوړې کچې فساد مني، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړه د سقوط اصلي عامل بولي، هغه هوکړه چې پر بنسټ بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووتل. د پرځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني مشاور او د ننګرهار پخواني والي ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل
د هغې ورځې نه د جمهوریت سقوط پیل شو چې د کومې ورځې نه د دوحې تړون امضا سو، په دې دوحې په تړون کې یوازې د طالبانو ګټې او د امریکایانو ګټې په نظر کې ونیول سوې، افغان ولس هیر سو، حکومت هیر سو او همدارنګ افغانستان هیر سو. نو دا کېدلی سي چې دغه پزغرده وایم چې د افغانستان د نظام د جمهوریت د سقوط یو غوښنه برخه همدا تړون و.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې محمد اشرف غني له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې د روان میلادي کال د اګست په 14مه خبره شوې، د دوحې هوکړه د سولې ناوړه تړون بللی و، ځکه د هغه په خبره دغې هوکړه د سولې پروسه تخریب او افغان حکومت د مذاکرې له میزه بیرون کړ. ښاغلی غنی ویلی و چې امریکا د طالبانو په پیژندلو کې تیروته او د دوه هیلو هوکړې وروسته هڅه کوله چې دغه هوکړه د تیر حکومت له لوري عملي شي، ځکه یې حکومت ته د مرستو د قطع کولو ګواښ وکړو او په ډیر فشار یې د طالبانو 15,000 زندانیان آزاد کړل. په همدې حال کې د تیر جمهوري نظام د مالیې سرپرست وزیر عبدالحادي ارغندیوال په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې په لیکلې بڼه ولیکل، د دوه هوکړه د کابل د ادارې په نه موجودیت کې دغه شان د حکومت د مشرانو بې تجربګي او پراخ فساد په هر وزارت کې د ارګ لاسوهنه د نظام د پاشل کېدو اصلي لاملونه دي. د دې ترڅنګ د اشرف غني او د هغه د ټیم له لوري په قدرت کې د پاتې کېدو هڅه هم د نظام د سقوط بل لامل و. د سیګار په راپور کې راغلي دي چې متحدو ایالاتونو د 1.5 میلیارد ډالر په لګښت هڅه وکړه چې په افغانستان کې یو باثباته دیموکراتیک د خلکو په خوښه ټول شمول او مسؤل حکومت جوړ کړي. خو د تیر کال د اګست په 15مه له کابله د محمد اشرف غني تیښته لامل شوه چې په تیرو دوو لسیزو کې د متحدو ایالاتونو له لوري د افغانستان د بدلون هڅې پای ومومي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو پام وکړئ، د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې فریدې سیال چمتو کړي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د چین حضور ته کتنه کړې ده. دا مطلب په پایل کې وایو، د هوایي ډګر له لارې کابل ته له داخلېدو وروسته لومړی څه چې ستاسې سترګې پرې لګېږي هغه د تایمني په سیمه کې یو لس پوړیزه ودانۍ ده چې په بلبورډ دی چاینا ټاون لیکل شوی دی. دا ورځپاڼې په لیکنه د دې ودانۍ په زیرزمینی کې د چینی تولیداتو پلورنځایونه دي چې د کور او دفتر د اړتیا وړ سامانونو رانیولې تر برقي بایسیکلونو پورې چینایي توکي پکې پلورل کېږي. ډېری اخیستونکي لومړی د 50 کلن یو مینګوی دفتر ته ورځي، هغه څوک چې چاینا ټاون یې په 2019 کال کې پرانیسته. وړاندې راځي یون د افغانستان چین د یوې سوداګریزې کمیټې مشر دی. هغه نیمه رسمي دفتر چې هغه د خپلې خوښې د پروژو لپاره کاروي. دا ورځپاڼې په ټوکو د یو پروژه افغانستان ته د چینی سوداګرو راوستل دي. لاس انجلس ټایمز لیکلی دی دغه دفتر سوداګرو سره د ویزو په ترلاسه کولو، د بازار په پیژندلو او د اړیکو جوړولو برخه کې مرسته کوي. لاس انجلس ټایمز وړاندې وایي د زیربنایي پروژو هغه نوړی قرارداد چې د طالبانو د حکومت او یو چینی شرکت ترمنځ لاسلیک شو، هغه د 240 میلیون ډالرو په ارزښت د کابل په شمال ختیځ کې صنعتي پارک دی. په مطلب کې وایو په دې وروستیو ورځو کې د هغو بهرنیانو تګ راتګ د طالبانو حکومت وزارتونو ته غیر معمول نه دی چې د چینایي ساتونکو لخوا بدرګه کیږي. وړاندې وایو په پیکینګ او د افغانستان دننه د چین په سفارت کې د چینایي دولتي شرکتونو استازو سره د طالبانو د سیمه ییزو او نورو مشرانو لیدو په اړه هم خبرې شوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې د چین سفارت یو له هغو محدودو سفارتونو څخه دی چې دروازې خلاصې دي، که څه هم چین د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین په افغانستان کې د یوغور مسلمانو جنگیالیو لښتونه ویره لري. د امریکا متحده ایالاتونو د چین لخوا په شنجن سیمه کې د یوغور مسلمانانو د بشري حقونو په نقص نیوکه کړې ده. وړمورز د مسکو فارمټ غونډه کې د هند، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، قرغزستان، قزاقستان، پاکستان ترڅنګ د چین استازي هم ګډون کړی و. له هند خبریدونکي هندو رسپانې د دې ناستې په اړه په یوه لیکنه کې لیکلي دي چې د دې هیوادونو استازو په افغانستان کې د یو واقعي ټولګډونه حکومت په جوړولو تاکید وکړ. وړاندې راغلی دي په دې ناسته کې افغانستان کې ملي پخلاینې ته د رسېدو لپاره ټولو قومونو او اقلیتونو ته پر درناوي ټینګار شوی دی. د مسکو فارمټ په تیره ناسته کې طالبانو ګډون کړی و. که څه هم طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وړمې ورځې په ناسته کې وویل طالبانو د مسکو فارمټ د تیر کال ناستې بیانې چوپه کې د ټولګډونه حکومت غوښتنه شوې وه عمل ونه کړ، نو ځکه دې ناستې ته ونه بلل شول.
د دې غرمنۍ خبري مجلې په وروستیو دقیقو کې یو او سم دا راپور له دې راپور نه وروسته به ستاسو غږیز پیغامونه خپره شي. د غزنی ګڼ شمیر اوسیدونکي د ډبرو د سکرو د بیو له ګرانۍ څخه شکایت کوي. د دوی په باور سږنی ژمی به ډیری کورنۍ په کورونو کې د سون توکي ونه لري، ځکه چې د دوی په وینا د ډبرو د سکرو بیې آسمان ته ختلي دي. د غزنی ښار سهیل لور بلخ دروازې ته څیرمه د کابل کندهار پر لوی لاره دلته د سړک پر غاړه یو شمېر بار وړونکي ټیلر موټر ولاړ او ګڼ شمېر کسان ورباندې راټول دي. په دغه موټرو کې د ډبرو سکاره خرڅېږي. محمد حسین هم دلته حیران ولاړ او خپل لاسنۍ په تخرګونو کې نیولي. نوموړی وایي سږ کال یې وس نه رسېږي چې د کور لپاره د ډبرو سکاره واخلي.
تیر کال دغه زغال په 8500 او بیا 9000 افغانۍ وو، خو سږ کال د دغه زغالو بیه له 15000 تر 14000 افغانۍ ورسېدلې ده.
محمد حسین زیاتوي سږ کال دغه زغال د زیاتې مالیې له امله ګران سوي، خو که د طالبانو حکومت دغه مالیه معاف او یا راکمه کړي نو د دغه زغالو په بیه کې زیات کمی راځي. دا یوازې محمد حسین نه دی چې د ډبرو سکرو له ګرانۍ څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ګڼ شمېر کسان له دغه مصیبت څخه کړیږي. دوی وایي سږ کال په هیواد کې سړزګي هم وختي شروع سوې ده، نو که ژمی درازیږي همدومره به د خلکو ستونزې ورسره زیاتېږي. هغه وایي د کابل په رنګه دې په غزنی کې هم د ډبرو سکرو بیه 9000 افغانیو ته راټیټه سي. محمد فرهاد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي سږ کال د غزنی ګڼ اوسېدونکي د ژمي لپاره هیڅ تدابیر نه لري.
قیمت د زغال څنګه ډېر پورته شوی دی او خلک توان نه لري، ټول بېوزله دي او دې پیسې هم نه لري چې دې نه غواړي. د حکومت نه زموږ غوښتنه دا دی چې د زغال څنګه او لرګي بیا د قیمت نه کنټرول کړي او خلک نه بیا وکولای شي د نورو شیانو چې اړتیا لري د زغال څنګه او لرګي نه بیا اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې دلته خلک د طالبانو له حکومت څخه د اسانتیاو غوښتنه کوي چې یوه یې هم په ژمي کې د سون توکو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو ارزانې ده. دوی وایي یوې خواته بیکاري او بلې خواته سخته ګراني هغه څه ده چې موږ یې سخت زړه ماتي کړي یو. د دوی په باور چې سږنی زمی به ډیری کورنۍ په کورونو کې د سون توکي ونه لري، ځکه چې د ډبرو سکرو بیې آسمان ته ختلې دي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د ډبرو سکرو بیې به راټیټې کړي. د غزنی ولایت ښاروال عبدالرازق زیایی ازادۍ راډیو ته وویل مرکز ته یې وړاندیز کړی دی چې په غزنی کې هم د ډبرو سکرو لپاره ارزان او مناسب بیه وټاکي، خو تر اوسه له مرکز څخه ځواب نه دی ورکړل سوی.
کولې په باره کې زه خپل کار پسې راخیستې وم، کوله مې هلته قیامت کړل، بیا مې پیشنهاد وکړ مقابل ته، نو پیشنهاد نه دی راغلی. موږ غواړو چې مثال پر ټولو خلکو باندې د غزنی چې یو سر د منطقه ده چې دلته باید ارزانه سي، دا ترتیب مو برابر کړی دی. موږ متله و پیشنهاد دی چې موږ پیشنهاد هم راکړي، بس انشاءالله دستي دا کوله را شروع کوو په ارزانه کې.
د دغه ځای ډیری اوسېدونکي پاکستان ته د ډبرو سکرو د تلو یو لامل دلته د دغه توکو د ګرانۍ سبب ګڼي. دوی وایي لومړی باید دلته ارزانه سي او بیا نورو هیوادونو ته صادر سي.
ستاسو له پیغامونو
پنجوای ولسوالی څخه مې سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان له خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبې د اعتزاړي نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات دته د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي.
سلامونه علیکم هیلې د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولای، هسه بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو. وخت په تیرو دی دا خلک دولت کې لمړو شو، په لیاز د خدای په لیاز د قران دولت دسی.
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو دا پیغام پریږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ د غزيات کمزوري دی، په اکثر ولسوالۍ حتی په مرکز لشکري کې هم کمزوري دی. نو موږ د دې څخه ډیر ناراض یو، داسې هېڅ یو شبکه نشته چې لګیې نه چې موږ څلوېښت ساعته کار دی نه واخو، حتی بیخي یعنی که موږ یو پیغام یو ویډیو په خلاصو په څو څو دقیقو موږ ورته انتظار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته د دغه کوم مخابراتي شرکتونه چې دي د هغو نمائندګۍ دي. نو کله زموږ په سیم کارتونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارت ځان ته واخلو نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدرمن اوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجلې راپورونه او مطالب همدومره. د خبرونې په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې مخکې هم یادونه وشو چې د شکر د ناروغۍ په اړه بحثونه پکې کیږي، خو دا وخت 12 بجې او 13 دقیقې دی. په مکړی خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي چې افغانان د خوراکي موادو مرستو ته سخت اړتیا لري. توماس ویست نن سهار پر ټوټر دا خبره کړې او همي افغانانو ته د خوراکي موادو پر سوالو کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام کار حیاتي بللی. هغه ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لویا تمویلون کې ده او سکالې څخه باندې 460 میلیون ډالر مرسته ورسره کړې ده. خغلی ویست افغانانو سره د امریکا د کلک هوټ ډاټ هم څرګند کړی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي توماس نیکلاسن د فوټبال د نړیوال جام په اړه د طالبانو د یو چارواکي د ټویټ په ځواب کې د کنایې په ژبه پوښتنه کړې چې آیا دا جام د افغانستان لپاره الهام بخونکی دی. طالبانو په افغانستان کې دننه د ښځو ورزش بند کړی او پر نارینه لوبغاړو هم یو لړ محدودیتونه لګولې دي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین خوښي څرګنده کړې چې لومړی ځل د منځني ختیځ یو هیواد قطر د نړیوال جام کوربه دی. ښاغلی نیکلاسن د دې ټویټ په غبرګون کې پوښتنه کړې چې آیا دا مسله د افغانستان لپاره د الهام سرچینه کېدای شي، آیا افغانستان کولی شي د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه وي، هغه هم داسې مهال چې په 2019 کال کې د ښځو د نړیوال جام کوربتوب کړی وي. طالبانو تروسه د ښاغلی نیکلاسن د انتقاد په ځواب کې څه نه دی ویلي. ایتالیایی چارواکي وایي چې د افغانستان د لرغونو او تاریخي ځایونو د ترمیمولو نیمګړی کارونه بیا پیلوي. ایتالوي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هیواد د کلتوري، تعلیمي او سیاحتي څانګې مسؤلې کریستینا منګازي له افغانستان سره د خپل هیواد کلتوري اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې هیواد په افغانستان کې خپلې نیمګړی کلتوري پروژې بیا پیلوي او په دې لړ کې ډېر تمرکز د افغانستان پر لرغونو او تاریخي ځایونو په تیره په بامیان ولایت دی. د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واک تر رسېدو وروسته اکثرو هیوادونو په افغانستان کې خپلې رغنیزې پروژې نیمګړی پرېښودې. د پاکستان د سند ایالت په سیهون سیمه کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د یو بس د پریوتو په پیښه کې 40 کسان مړ شوي او 14 نور ژوبل دي. د جام شورو ولسوالۍ انتظامی مشر بیګا د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې پیښه پرون مخام پر اباسین لویا لاره شوې ده. نوموړي ویلي چې د پیښې علت د چلوونکي بې احتیاطي وه. او ملګری ملتونه وایي چې د توري بهیرې له بندرونو د اوکراین د غلې د صادراتو پروګرام 4 میاشت نور هم وغځول شو. د سازمان پرون وویل چې په تړون کې کوم بدلون نه دی راغلی. که تړون نه وای غځېدلی نو د صادراتو بهیر د نومبر له 19 هاخوا بندېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې روسیې د دې موافقې د تمدید اجازه ورکړې. د ملګرو ملتونو او ترکیې په نوښت روسیې 2 میاشتې مخکې له تور سمندرګي د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اجازه ورکړه. د تړون له مخې د غلو دانو د لیږد لپاره یو خوندي دهلیز جوړ شو، خو شرط به دا وي چې په کښتیو کې به وسلې نه لیږدول کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د نومبر 14 په ټول نړۍ کې د دیابت یا شکرې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. شکر له ژوند سره تړلې ناروغي ده چې هر کال لکونه خلک وژني او هر څوک نیولی شي. دا ناروغي هغه وخت پیدا کیږي چې د یو انسان بدن شکر یا ګلوکوز حلولی او وینې سره یو ځایولی نشي. په افغانستان کې هم د شکرې ناروغي اوس ډېره عامه ده او د بیلابیلو عمرونو کسان پرې اخته دي. شمیرې ښیي چې شاوخوا 15% افغانان له شکرې رنځ وړي. شکر څو ډولونه لري، کومه بڼه یې خطرناکه ده، دا ناروغي څنګه رامنځته کیږي او څه وکړو چې ځان او د کورنۍ غړي له دغه وژونکو ناروغي وژغورو؟ په شکرې ناروغي اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمني د پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشهیر راځي پهل بل تاسو نه وکړو چې دغه شکر ناروغي څنګه تعریفولی شو په سر کې اوریدونکو ته دغه ناروغي څنګه ورپیژنو؟ مهرباني.
شکر داسې یو ناروغي ده چې اوس اوقات مخ په زیاتېدو دي، تعداد ورځ په ورځ د مریضانو تعداد مخ په زیاتېدو دي. داسې تکلیف ده چې هم شتمنې ټولنې او هم مخ پر ودې ټولنې او هم چې د غریبې ټولنې د دې مرض نه کړیږي او د مرض نه پرنځ باندې اخته دي. که چېرته موږ راشو په ساده ژبه ووایو چې شکر یا د شکرې ناروغي څه ده، نو وجود چې دی مختلف غذایي مواد ته ضرورت لري، چې هغې کې موږ پروټین لرو، موږ غوړ لرو، ویټامینونه لرو. همداسې یو مهم جز غذا چې زموږ ستاسو دی هغه شکر دی، یا شکر ورته موږ وایو، چې دا د وجود ته د انرژي ورکولو او د وجود فعال ساتلو کې ډېر زیات مهم رول لري. که دماغ وظیفه وګورو هغه تقریبا په شکر باندې فعالیت کوي په ډېر اندازه. همداسې د وجود عضلات دي، همداسې د وجود اساسي او ضروري غړي چې دي هغه ټول شکر ته ضرورت لري تر څو فعالیت وکړي او خپل کار مخ پر وړاندې بوزي. نو شکر ناروغي هغه وخت رامنځته کیږي، نو الله تعالی په وجود کې داسې سیستم ځای په ځای کړی دی چې نه دغه د شکر یو اعتدال حالت کې دی، یعنی نه شکر ډېر زیات په وجود کې پاتې کیږي نه کمیږي، نو په یو تعادل کې ساتل کیږي. خو کله چې دغه تعادل د منځه لاړ شي، شکر په وجود کې اندازه لوړه شي او د وجود نه کم نه شي، کم اضافي اندازه چې په وجود نه باید کم شي هغه کم نه شي یا مصرف نه شي، نو بیا دا شکر په وجود کې لوړیږي او دغه شکر لوړواله بیا نو مختلف ناروغۍ رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو تقریبا هغه اصلي ټکی ته اشاره وکړه چې شکر په وجود کې طبیعتا موجود وي، ځکه وجود هم اړتیا ورته لري، اما کله چې تعادل خراب کیږي او دغه بلانس لمنځ ځي، که زیاتیږي یا کمیږي، دواړه وجود ته ستونزې زیږوي. چې په افغانستان کې ډیره عامه بڼه فکر کوم د شکر زیاتېدل دي چې ناروغان ورسره اخته دي او بیا د درملنې لپاره ورځي ډاکټر ته مراجعه کوي. دغه تعادل څنګه لمنځ ځي؟ آیا له خوړو سره مستقیم تماس لري او کنه د انسان له فزیکی فعالیت سره؟ یعنی څه وکړي چې دغه د انسان د وجود شکر په تعادل کې پاتې شي، هغه بلانس چې ده هغه زیانمن نشي؟
خا مخکې دنه چې موږ پوه شو چې دا تعادل څنګه، اول خو که موږ عمومي او هغه تقسیم بندي وکړو چې دا شکر خلک خو پوهیږي، اکثره خلک ماشاءالله اوس پوهیږي مربانی عمومي شکل باندې موږ دا شکر په دوه نو وسغه عمومي شکلونه، نور شکلونه ډېر زیات دي، خو عمومي شکل چې خلک قرباني بلد دي ورسره وسانه دي، موږ نوې اول ورته وایو اول بڼه یا دومه بڼه. په وجود کې یو غده د پانکراس ورته وایي، دا د معدې نه ښکته دلته وجود لري. دغه غدې وظیفه مختلف دغه انزایمونه لري، مختلف مواد لري چې هغه د ډوډۍ په هضم کې کومک کوي. د دې غدې یوه وظیفه دا ده چې انسولین تولید کړي. انسولین نو یو هورمون یا جوهر دی چې هغه د شکر د اندازې پر ټیټولو کې کومک کوي. همدغه شان یو بل جوهر یا هورمون چې هغه من ګلوکاګون ورته وایو، دې وظیفه دا ده چې کله شکر ټیټ شي دا بیرته لوړ کړي. نو دغه پانکراس په نامه چې کومه غده ده چې معدې لاندې موقعیت لري، کله چې په ارسي شکل باندې په نوې اول کې که ساده تاسو وایم، دغه کې دغه انسولین په نامه ماده د اول نه موجوده نه وي، یا وجود دې په مقابل کې یو مقاومت لري. دا وجود چې په خپل لکه یو دغه ماده نه قبلې، نو په دې خاطر دا په وجود کې کم شي یا د منځه لاړه شي، نو په دې خاطر د ګلوکوز اندازه په وجود کې نه راښکته کیږي یا د شکر اندازه نه راښکته کیږي. همدغه شان موږ بل نو د شکر چې دی هغه دوم نو د شکر لرو چې د اول څخه په تفاوت دی. دلته دی چې هلته په دې پانکراس کې انسولین په نورمال شکل افرازیږي یا یو څه اندازه کموي. خو مشکل دا دی چې دغه انسولین چې وظیفه یې دا ده چې حجراتو ته
شکر داخل کی یا په مصرف ورسی دا په مصرف نه رسیږي وجود یو قسم الته مقاومت لري نو دغه دوانو ترمنځ دغه یو عمده فرق دی اول نو شکر کې انسولین وجود نه لري او په دوم نو شکر کې انسولین وجود لري خو هغه په وجود کې تاثیر نه کوي او د شکر اندازه وجود نشي راښکته کولی او په دوامداره شکل پورته پاتې کیږي
بله ډاکټر صاحب تاسو د بڼو یادونه وکړه په افغانستان کې ځینې ولسی حکایتونه یا کیسې هم له شکر سره تړلې وي خپله ولس کې ورته مثلا نمونه ورکول کیږي وایي زما شکر وچ دی معنی دا چې که زما وجود ټپي هم شي یعنی وجود کې بدن کې کټاپ جوړ هم شي وینه هم له وجود لاړه سي وایي چې ټپ مې زر جوړیږي ځکه و شکر مې وچ دی ځینې بیا وایي چې نه زما شکر لوند دی کله مې چې وجود ټپي شي بیا نو زر نه جوړیږي دغه دلبندی څومره لټپ سره مثلا ورتوالی لري په تب کې بیا دغه ډول دلبندی څه ډول ده
خانو په عمومي شکل باندې چې ما تاسو ویل چې موږ شکر په دوه نو باندې تقسیمو چې هم دا اول نو ده او دوم نو ده کسان هر یو به خپل ځان ته اختلالات او هغه اختلالات په وجود کې لري کسان دغه دی ټپ جوړیدل یا نه جوړیدل دا په دوانو کې امکان شته ډیر په دویم نو شکر کې چې دا ډیر هغه چې ټپ نه جوړیږي الته هغه خپل نو شکر کې دا ډیر زیات دا هغه کې وزن الته ډیر زیات مریض دی وزن بل هغه سره کم وزن سره راځي او ډیر زیات ډنګر وی هغه معمولا د دویم نو شکر چې دا خلک چاغ وي نو کېدای شي دغه په حساب خلک یو دغه یو ډلبندی محلی هغه جوړ کړی دا مثال ډلبندی خو په هغه کې تقریبا یو څه هغه ته ورته ده ځکه دی اول نو شکر مریضان اکثرا چې ډیر زیات ډنګر وچی معمولا شکر دی ډیر زیات پورته کېدو له وجې اکثرا د مریضان په شفخانه کې بستریږي دوم نو چې دا ډیر رو پرمختګ کوي ډیر خیر چې ډیر رو دی او اکثرا چې دی ځکه چې ډیر عمر دوه ژوند کوي نو په دې خاطر ټپونو سره او د اختلالاتو سره هغه سره راځي نو که وګورو یو څه اندازه د خلکو دغه عامه اصطلاحاتو ته دغه هغه ورته دی خو په عمومي شکل په طبابت کې بیا په دې شکل دا طبقه بندي کې چې اول نو دوم نو او بعض انواع نور هم دي لکه په حاملګۍ کې د دواګانو له وجې او بعض نور ارسي ډولونه دي چې هغه بیا ډېر تفصیل ته ځنه زم
یعنی یوازې چاغ کسان نه پیاخته کیږي هغه کسان چې وجود وزن زیات وي ډنګر کسان یا هغه کسان چې وزن نه لري هم ممکن د شکر ښکار شي همداسې ده
بالکل بالکل دا یو خلکو کې یو غلط ذهنیت کې دی چې دا وی چې صرف چا خلک پیاخته کیږي ټول چا خلک په شکر باندې ناخته کیږي هغه څوک چې ارسی بنیا ولري کې دی چې زه به په هغه دی رم ستاک پاره کې باندې وګیږم خو اکثره ډنګر خلک مثال په ماشومان ځوانان زاړه خلک میندې دا اکثره خلک پیاخته کیږي چې چا غم نه وي خو شکر کې دی چې ولري هغه ارسی بنیا ولري
او بله ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسه اوریدونکو تاسو کولای شئ چې اوس موږ ته اړیکه ونیسئ له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ زه د تماس شمیره یو ځل بیا اعلانوم په همدې تماس شمیره کې واتس اپ هم دا 00 2012 12 41 01 یو اوریدونکو واصل د استودیو ته وربسو د خبرې به واورو مهرباني وکړئ آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ
السلام علیکم
علیکم السلام ستړي مشه کوم زین مو اړیکه نیولې
اجمل ام دوت خیلونه
ها اجمل جان مهرباني وکي تاسو څو وایي د خبرونه په موضوع
دغه شکر موضوع تاسو مخکې شکل کنه ته دی وچ دی د مرزونه په دغه و شکر باندې د موږ په کلی کې وایي چې څوک ذاتی شکر ولري دغه زوی دغه مسی دا په دې شکر باندې اخته کیږي دغه پختره رم کنه کیږي کله د بلاغ دني کنه ور زپاتی د مرس باندې هم په اخته کیږي کنه تاثیر په چاغوالي او په دنګروالي باندې ده
ډیره مننه سلامات او صحیح پختنه مو واوریدل شو د دې ورور پختنه دا و چې آیا شکر ناروغي ارسی هم انتقالي ګل پلاړه اولاد ته او کنه مخکې تر ډاکټر صاحب اشاره هم درلوده خو بیا به هم دا پختنه واضح کی ډاکټر صاحب راځي مخکې د چنور اوریدونکو اړیکې نیسی د محل موږ کوم اړیکه نه لرو د اجمل پختنه جواب کړي یو وردون کې بل هم واخلو چې پختنه دوا سی بیا به جواب ورکو مهرباني وکړئ و سوریدون کې چې منتظر پاتې نسی
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
سلام علیکم حیات الله خبر کوم نگراو ولایتنا
ښه مهرباني وکي حیات الله
دا ټیپ 2 شکر شیدای کنه ته 2 بیا وچ هم پدې کې د زخم رغیدنی یا نه رغیدنی رول څه شوی دی په اړه بر معلومات راي
ټیپ 2 ډاکټر صاحب تاسو څه پوښتنه لرئ له حیات الله ورونه
هدف دې هغه نه چې دې یعنی زر جوړیږي نه جوړیږي دې اول نه په مقابله کې مقایسه کې څنګه کنه دوی څنګه تد
کم د سیو کار لري کنه چې دې هغه په وجه باندې دا زخم ریپیرینګ جوړ نشي کنه دې په اړه باندې
او زخم ولې نه جوړیږي یعنی د زخم د نه جوړیدو عوامل څه دي یعنی څه باعث کیږي اوکه
وو ډیر
مننه سلامات اوسئ کور مو ودان دي اوریدونکو مختنه هم واوریدل شوله ښه اوریدونکو تاسو نو یو د خاړي کمنې سي وار بسو ډاکټر صاحب ته د دوا پختنه جواب کې بیا به ورسته نوري اړیکه هم را وخلو ډاکټر صاحب اول بده اجمل تر پختنه تر شول خود خلونی اړیکه نیول ول کابل و آیا شکر په ارسی ډول هم انتقالیږي کنه ځکه دوی وایي چې موږ په کلی کې کیسه هم دا ده چې ویل کېږي هغه څوک چې پلار او مور شکر لري طبیعتا به اولادونه هم په شکر اخته کیږي
خالي اجمل دور پښتنې ته کې دراشم نو عمومي شکل باندې کچا ته موږ یو مرز درتګ تدری فاکتور نه ډیر مهم دی هر مرز چې رامسته کیږي یو دا د چې هلته به ارسي بنیا موجوده وي یعنې سیت به د پلار او د نیکه نه به ورته ارسي ته انتقالیږي بل هلته چې د عامل به موجود وي او دریم دا ده چې هلته به ورته زمینه مساعده شي نو مرض رامنځته کیږي کله چې دا درې فکتورونه موجود وي نو د یو مرض رامنځته تک لپاره زمینه مساعدیږي په اول نو هغه کې دواړو نو کې چې د ارسي یو څه اندازه ضرور لري خو په اول نو کې ډیر زیات رول لري یعنی ډیر زیات هلته ونډه لري ارسي د پلار نیکه غورنیک مثال د فاميلي غړي کچرته پیښته دي چانس ډیر زیات دي چې د فاميلي اعضا په دې باندې اخته شي ولی هلته په اول نو کې یو شچ بلم ډیر زیات مهم دی هغه د وجود مقاومت په خپل یو برخه راکول بیگانه ګڼل دي کنه چې دا فاکتورم پکې رول لري لکه ما چې ویل چې پانکراس یو غده ده چې هلته انسولین فرزيږي هغه شکر کنټرولي موجود ده غده دا بیگانه غنی او دې په مقابل کې مقاومت خینو هغه چې د منځوري نو ارسیت کې پاول نو کې ډیر زیات رول لري په دوم نو کې چې د ارسیت رول لري ولی د اول نو په نسبت یو څه کم دی ولی ارسیت خپل رول لري ولی په دیغه په څنګه کې یو نیم نور فاکتورونه هم دي چې هغه ډیر زیات رول لري لکه چاغي شو لکه مثال د فعالیت نه کول دي لوړ فشار دي او داسې فاميلي تاریخچه دا شین په دې دوه نو شکر پر مسکت کې ډیر زیات رول لري
بله کومدان ډاکټر صاحب د حیات الله ورور پښتنه دا و چې وای اتل عمل کې چې په شکر اخته ناروغ زین ناروغان زخمونه یا ټپونه جر نه رغيږي
نو دا خو هغه د اختلاطاتو برخه ته کوم لاړ شو شکر چې د شکر داسې یو ناروغي ده چې د وجود هر برخه اخته کولای شي لکه څنګه چې ما ویل چې ټول د وجود هر عضو شکر ته ضرورت لري او غوښتنې استفاده کوي د انرژي د مصرفو په خاطر نو سر نه طرفو پرې ټول غړي چې د اخته کوي چې معمولا شکر چې ډیر زیات لوړ شي د نری نری اعصاب رګونه وبخي رګونه د وینې رګونه دا سختي نو دا رګونه چې هر چرته موجوده دي د سخواله بایزګرځي ال تبینه کمیږي او د هغه عضو د فعالیت کمښت بایزګرځي کڅنګه دوه صرف مشخصن ما د زخم خبره وکړه لکه پخو کې یا پلاسو کې ځکه دا رګونه په ټول وجود کې موجود لري اعصاب مل ته وجود لري کله چې دا رګونه سخت شي وینه ونه رسیږي اعصاب ته اعصاب خپل حیثیت د لاس اور کوي نو موږ تاسو د مریضان ګورو کدا چرته په زخمیم شي په شیوم لګيږي نو دا چې د حیثیت نه درد نشي احساسوله په درد نه پیږي نو هلته دی ویني تک چې ډیر کمی نو دا زر نه جوړیږي غذایی مواد ورته نه رسیږي د بل طرف نه دا په درد نه پیږي نو هلته نه متوجي کیږي ورته زر نو څومره چې شکر لوړی شکر خني کنټرول شوی هم دغومره زخمونه دوامدار پات کیږي زیاتیږي حتی متاسفانه بعض مریضان کې مونږ ګورو چې دی لګوت او دی پخې او دی هغه دی وګړي دی دقت کېدو باعث ګرځي
بله کورودان ډاکټر صاحب دغه باڼو کې به پاتې سو په دغه دوه باڼو کې چې تاسو لاوله ډلبندی کړې کومه یوې ډیره په افغانستان کې عامه او کومه یوې بیا خطرناکه ده
ډیر خو پښتنه ما یو مطالعه هم د خاص همدې برنامه لپاره ما د 2020م کې افغانستان کې دا یو ریسرچ یو تحقیق شوی افغانستان په مختلفو ولایتونو کې تقریبا اوس زه راویو هغه مریضانو باندې دا تحقیق شوی چې په دې کې دوه دا مطالعه د اخري چې په افغانستان کې د شکر اندازه تقریبا 12 نه تر 14 فیصده پورې ده نظر دې مطالعه ته او نظر دې مطالعه ته تقریبا 1 میلیون خلک په شکر سره اندازه تشخیص شوی شکر سره ژوند کوي او 2 میلیون خلک بدون دې تشخیص ژوند کوي
معمولا کم شکر چې دلته ډېر زیات لکه څنګه چې عمومي په نوره دنیا کې دا دوم نوه شکر چې ډېر زیات معمول دی، تقریبا په سلو کې نوي خلک چې شکر ولري هغو کې دا د دوم بڼې، او په سلو کې لس خلک هغه که شکر ولري هغه به دې اول بڼې یا به دې اول نوي دي. او نظر دې مطالعې ته دې مطالعې دا وښودله چې په کندهار کې شکر وقوات ډېر زیات وو، او په بلخ کې چې وو ټول نه کم وو. مختلف ولایتو کې چې دا مطالعه وشوه هغې لیدل شوي چې کندهار کې ډېر زیات وو، بلخ کې کم وو. او هغه فکتورونه چې نظر دې مطالعې ته رول لرلو هغه سینو د سیند زیاتوالی، څومره چې سیند زیاتېږي شکر مریضي وقوات زیاتېږي، همداسې د لوړ فشار موجودیت او د چاغې موجودیت. او هغه فکتورونه چې په دې باندې تاثیر نه لرل لکه سن، سګرټ څکل یا د تعلیم سویه، په دې باندې کوم خاص نظر دې مطالعې ته کوم خاص تاثیر نه لرل.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، ګټور معلومات دی. راځي یو اوریدونکو برا واخلو چې منتظر پاتې نشي. مهرباني وکړئ اوریدونکو له واتس اپ وصل دی. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم، احترامات سلامونه د ازادي راډیو ټولو تخنیکی همکارانو ته، تاسو ته
ډېر مننه
ډاکټر صاحب ته.
سلامات اوسئ، کوم ځای نه مړی کړی
ولې ژوندۍ دغه د کابل نه نیاز محمد یم، د کابل نه مړی کړی ولې. دغه ډاکټر صاحب نه یو پښتنه لرم، خدای دې وکړي چې صحیح قناعت ماته راکړي. دغه شکر وقایه څه ډول کېدلی شي؟ نه ټیټ شکر څوک ولري او نه لوړ، دا په کوم اساس کېدلی شي؟ کومه غذاوي سړی استفاده ترې وکړي چې په دې مرض اخته نه شي، او کوم غذاوي دا رامنځته کوي چې دغه نه سړی اجتناب وکړي، دغه نه سړی ډډه وکړي.
ډېره مننه، سلامات اوسئ. کور ودان بل اوریدونکي هم وصل لی، خو اړیکې پریش ولا. تخنیکی همکار هڅه کوي چې د اوریدونکو اړیکې وصل کړي. په هر حال تاسو کولی شئ اړیکه ونیسئ، خبرونه تر دریو بجو پورې دوام لري. ډېره مننه نیاز محمد ورور. ډاکټر صاحب، نیاز محمد ورور داسې عمومي پوښتنه وکړه، مخکې ما هم مطرح کړه ورته راتللو، څه وکړو چې دغه وجود د انسان شکره متوازنه وساتي یا بلانس وساتي، یا انسان په شکر اخته نسی؟ هغه هم د سپارښتنې څه دي؟
نیاز محمد ورور، ډېر په دې پوښتنه وکړه، ډېر خلی پوښتنه وکړه. وقایه د هر مرض چې ده د کیږي، او ډېر اسانه لاره ده نظر دې چې تداوی او نور پرمختللي هغه ته داخل شو مالجوي برخې ته. ما مخکې مې ویل چې شکر دوه نوې لري، یوې د اول ده او بلې دومه. متاسفانه اول نه وه، چون هلته ارسیت رول لري، هلته انسولین چې دی هغه ماده چې شکر راښکته کوي هغه په کلي شکل باندې وجود نه لري. نو معمولا په هغه په ماشومانو کې ډېر زیات دی، اول ماشومتوب نه تر د څوارلس کلنۍ پنځلس کلنۍ پورې ډېر زیات دی. نو هغه د وقایې د هغې مشکل دی، هغه نه وقایه کېږي. دوم نه وه، معمولا کوم شکر چې ډېر زیات معمول دی وقایه کېدل، هغه دوم نه وه، هغه د شکر دی چې مونږ کولی شو بعضې ډېر ساده هغه خلک چې وزن زیات دی، وزن خپل کم کړي، صحیح خواړه وخوري، فعاله پاتې شي، ورزش وکړي، متوازنه غذا وخوري. او هغه خلک چې خطري فکتورونه لري، په دې معنی چې فامیلي تاریخچه لري، یا دا چې ډېر چاغ وي، یا دا چې ارتیاط یې ولري، نو که ډاکټر ته په منظم شکل مراجعه وکړي، ځکه هغو بعضې ټسټونه لري چې هغې په واسطه کولی شي مخکې له وخت هم شکر تشخیص شي او وقایه شي، او حفاظتي دو مثال هغه تدابیر ونیسي ورته تر څو دا پیشرفت ونه کړي او بیا په شکر باندې بدل نه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه. راځي یو بل اوریدونکي راوخلو. مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. فکر کوم د اوریدونکو غږ نسو اوریدلی، ستونزه ده په اړیکه کې. په هر حال که بل اوریدونکو وي اړیکه به راوخلو، کنه بیرته به ډاکټر صاحب سره بحث ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب، تاسو د وقایې په لارو چارو خبرې وکړې. له شکر سره سم د خوړو بحث ډیر مطرح کیږي، څه ډول خواړه دي چې تر ډیره د شکر لامل کیږي؟ عمده خبره ده چې غوړ او بوره به د دې خوراکو په سر کې وي، او په افغانستان کې هم استفاده زیاته ده. اما فکر کوم که چیرته بلانس وساتل سي یا تعادل وساتل سي، او څوک غوړ خوري، بوره خوري، یا په ټوله کې خواږه خوري، بیرته مثلا دغه انرژي د حل کې ورزش وکي یا فزیکی فعالیت وکي، ممکن دومره د اندېښنې وړ خبره نه وي. خو په ټوله کې د خوړو په اړه باندې تاسو څه وایي؟ کوم خواړه دي چې سړی باید ریزان وساتي، په کوم عمر کې، په ماشومتوب کې او که په زلمیتوب کې، او کنه یوازې هغه کسان چې عمرونه لوړ وي له خوړو سره احتیاط وکړي؟
نه ډیر خو ډیر خو پښتانه زکه مخاړه چي دي هغه تبن دا سی او باز دې شغه شکر سره تړلې دي همیشه چې موږ دې شکر باز کوالته دی خوړو او دی ورزش او دی موضوعات دی فعال پات کېدلو موضوعات مطرح کیږي نو تبن خواړه باید متوازن او صحی خواړه ډیر زیات خواږه خواړه ډیر زیات غوړ خواړه ډیر زیات د غوښ استعمال خصوصا د سری غوښ استعمال د ترکاري کم استفاده د میوجاتو کم استفاده دا هغه شیان دي او له بل طرفه د فعالیت کمواله ډیر زیات دی د کاربن لرونکي غازدار نوشابې انرژیانې د دوی استعمال غیر فعال پاتې کېدل دا هغه شیان دي چې د شکر سره مستقیمن ارتباط لري او د شکر د رامنځته تګ ته زمینه مساعده ده معمولا غذاګانو کې ډیر زیات غوړ استعمالول او ډیر زیات وریجی او غوښ استعمالول هغه شیان دي چې مثال شکر ته زمینه مساعده ده ترکاری باب په کل کې ټول ترکاری صحی خواړه دي میوجات ټول صحی میوې دي په استثنا د هغه میوجات چې یو نیم په شکر کې شکر د لوړوالي باعث ګرځي موږ هغه مریضانو ته معمولا نه توصیه کوو بعضې هغه دي که هغه بس راول ان شاء الله هغه به زه په تفصیل سره وغږېږم بعضې میوې لکه انار انګور او دا شیان خټکی او بعضې توت او داسې میوې دي چې هغه د شکر د لوړوالي باعث ګرځي معمولا هغه مریض ته موږ شکر خنی کنټرول شوی هغه نه منه کوو نور میوه په بلوموم سره شکر مریض ته خدي خستجات ډیر خدي بادام او چارمغز او دا شه نو بلوموم سړي غذا ترکاری ولري په هفته کې 15 شپږ ورځې واخه په هفته کې ورځ هم سپینه واخه هم دغه سي ډېر کم استعمالول اد نباتات ډېر استعمالول او د خستجاتو نه ډېر استفاده کول او دي وبونه استفاده دا ټول صحی خواړه دي او مفید
بله ډاکټر صاحب دغه خوړو په برخه کې په مجموع کې په افغانستان کې اوسه به احتیاطي کېږي په ټول نور نړۍ کې هم کېږي خو په نور نړۍ کې مثلا بیا اوسه عامه په هوایي وي په افغانستان کې یو خبره داسې عامه ده چې وای تر 35 کلو پورې هر څوک هر څه خوري وایځه خو مریضي نسته اما د فتن 35 وروسته یا 50 وروسته نو هغه مریضي زاله وو کې په وجود کې بیا نو انسان د هر څه له خوراک لویږي زوانانو ته مسپارښتنه څه ده هغه زوانان چې کورنۍ تاریخچه هم لري د شکر آیا هغوی هم له خوړو سره احتیاط وکړي او کنه احتیاط یوازې دغو کسانو لپاره دی چې سنونه لور دي
طبعا په هر څه کې اعتدال چې ده غوړه لار ده حتی په خوړو کې هم اعتدال باید وشي موږ تاسو کو د ارقام وګورو نن سبا نړۍ چې ده خصوصا امریکا او اروپا د شلکلنی څخه ښکته دی یو کې د چاغي او د شکر امراض او د وقواتو د زیاتیدو د خطر سره مخامخ دی ورس په ورس په وکه د ځوانانو کې خصوصا وقواتو زیاتیږي او یو د هغه جملې نه نامناسب او غیر متوازن خوراک غیر فعال پات کېدل ورزش نه کول موبایل سره ډیر په تماس کې پات کېدل همداسې گیم او هغه ته ډیر زیات پات کېدل ځکه اکثر ماشومان تاسو ګوري ورځ کې 2 ساعتونه هغه ماشومان چې 2 ورځ کې 2 ساعتونه ډیر تلویزیون ګوري یا هم گیم کوي هغه ډیر مساید دي چاغې ته همدا سیدا دي غزار نو شابونه ډیر زیات استفاده کول دا هم زمينه مسایدي چاغې ته نو توسعه ټول ځوانان ته دا چې هر څو کوو کې مثال ورزش ته ډیر مخه کې متوازن غذا او خوراک سره ډیر زیات احتیاط وکي
راځي اوس په هغه ناروغان چې په شکر اخته دي وي به هم منتظر وي چې اوس ورته وایو هغه کسان چې کور کې د شکر ناروغان لري یا هغه کسان چې عملاً په همدې ناروغي اخته دي هغه لپاره مو همداس پارښتنې څه دي د شکر یو ناروغ څه وکي سره له دې چې دوی دوامدار دوا خوري ام نه بیا هم د دوی شکر نورمال کیږي نه کله شکر جګوي کله شکر بیا ټیټ سي دغه ټیټ شکر هم ډاکټر سیمو غوریدل چې ډیر خطرناک وي د شکر ناروغانو ته څه وایي
ډیر ښه موضوع ده منګه عمومي شکل باندې چې دا دوه نو شکر تقسیم بندي وکړه نو اول نو شکر چې ده هغه مستقیم هغه مریض چې ده انسولین ته ضرورت لري ځکه هلته په خپله دغه انسولین په نامه ماده چې شکر رقمي هغه کم ده یعنی وجود نه لري نو هغه ته باید انسولین ورکړل شي دوم نو شکر چې ده
معمولا اول مریضان چې دی منګه وقایوي تدابیر ورته توصیه کوو، وزن کمول، تمرین کول، ورزش کول، متوازنه صحی خواړه خوړل، شکر د کمولو داروګان استعمال اول چارم به خپل وخت لري چې کوم مریضان ته باید شروع شي، کوم مریضان ته شروع نشي. نو معمولا دارو یا د ټابلیټ په شکل باندې دغه مریضان ته موږ شروع کوو، او یو وخت دا دوم نو شکر هم به داسې راځي چې هغه کم محدود انسولین چې په وجود کې پاتې دی دا کم شي یا د مقاومت زیاتې نه کنټرولېږي، نو بالاخره دې مریضان ته هم ضرورت پیښیږي چې انسولین استعمال کړي. نو معمولا موږ مریضان ته وایو چې د شکر تداوی لپاره دغه درې لکه یو چوکۍ چې درې پایې ولري، دغه درې پایې د تداوی لپاره ډېر ضرور دي. اوله پایه هغه دوا ده، دومه ورزش یا تمرین، او درېمه چې ده پرهیز. نو که چېرته یوه پایم و نوی نو دا چوکۍ نشي درېدلې او دې تداوی نتیجه نه ورکي، باید دا درې واړه پایې سالمې وي تر څو دا چوکۍ په ځای ودرېږي او دا تداوی مخ پر وړاندې لاړ شي.
کور مودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلمه ډاکټر صاحب خالد